یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د کانګرس یو شمېر غړیو هڅې پیل کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي د جمهور رئیس ټرمپ د واک تر دوو اونیو لږه موده پاتې ده تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي او د روغتیا د نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلې دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت کې پیل شي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاره کې چې نن خبره شوه ویلي په دې کتنه کې چې تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست سفیر هم حاضر وو او د سولې د بهیر د ورستیو پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث پکې وشو په خبر پانه کې راغلی دی چې اتمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتېدو هم بحث وکړ د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې تنه سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال نن جمعه د مرغومې په نونسمه نیټه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د شمسکول په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر پوځي قرارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان ووژل شول
د جګړې په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي د شپږو نه تر نو پورې شهیدان لري همدومره زخمیان موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد یې تر درې کسو او دوه زخمیان لرو جګړه په یوه نیمه بجه پای ته رسېدلې ده کومکي کې ته رسېدلې دي او بیز کې اوس جابجای دي
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې برید کې 15 تنه سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د چلکپه په سیمه کې د طالبانو په دې برید کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسۍ په تور د یو شمیر چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري ښودلې د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه اژانس د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چون ینګ پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات نه لري لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغند چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري پر شلمه لوړه وکړي او زیاته یې کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم په راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی دا د ټرمپ په خواني د ریسکي ښکارا بدلون کوي ټرمپ له دې مخکې ټینګار کوي چې د ولسمشر انتخابات د ګټلې او د اسنادو لوړاندې کولو پرته ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو مشر وايي هغه هیوادونو ته چې خلک یې بې وزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول بروانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسیناسیون د برخې مشر کیټ او براین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ سره خپرېږي لومړی په اروپا کې وموندل شو او وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم خپور شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 80 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 1,890,000 زیات دی. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو جګپړی چارواکی وایي دی ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډېدلې لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا غړي کاناډایي ریچارډ پاونډ ویلي په شپږو میاشتو کې د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه ډاډه نه دی ځکه کورونا وایرس د سرایت په حال کې دی. ښاغلی پاونډ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پرون پنجشنبه د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په توکیو او شاوخوا سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اولمپیک لوبې په 2020 کال کې په پام کې وي خو په جاپان او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر ټرمپ لواکه د لری کېدو یا استهزاء په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په پکتیا کې د سلګونو محلي پولیسو چې تشکیلات لغوه شوې دي معاشونه ځنډیدلې.
هغه کسان چې دی غوي معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوی هغه ټول اجرا کیږي.
په کونړ کې د شزو د امن کورونه نشته او یو شمیر میرمن و ازادي راډیو ته شکایتونه کړي.
څخر می وایي خواخ می وایي دا میړه می په خپل وایي نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
روختیا د شپنشمنی پروګرام کې د کورونا وبا پر مهال د سپورت پر اهمیت بحث لرو. په داسې حال کې چې د ترامپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی له مرستیال ولسمشر او د کابینې له غړو غوښتي چې د هغه صلاحیت پر حساس چې د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا اساسي قانون ورکړي ترامپ له واکه ګوښه کړي او ګنې دوی به هڅه وکړي چې ولسمشر استهزاء کړي. خو ترامپ په یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړی دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل استهزاء او له واکه د فوري لري کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ترامپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغه کې بیل دی چې د جو بایدن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ترامپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنځشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ترامپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل چې د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شای کانګرس استهزاء پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ترامپ خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 16 نیټه لوړه وکړي، اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر نورو وسلوالو ته مرجوب لا اوښتی ده، خو طالبان بیا دا ادعاوي ردوي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې چې په ژوندۍ بڼه را سره دی، مهرباني وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په شلو ولایتونو کې دوی ګند عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ګند شمېر طالب وسلوالو ته او همدارس نورو ترهګرو یا نورو وسلوالو ډلو ته مرګ ژوبل اړولي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې چې په شلو ولایتونو کې ترسره شوې دي، چې په دې ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، تخار، بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، دا هغه ولایتونه دي چې په دې ولایتونو کې دوی عملیات ترسره کړي او دغه عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنې سپکې وسلې ورسره لسګونه حلقه ماینونه هم دوی کشف کړي دي. خو دغه ټولو ادعاو ته بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ته وایي چې یعنې دغه ادعاوې رد کړي دي او وایي چې دوی دومره شمېر چې دوی په دومره شمېر باندې تلفات یا دومره شمېر باندې دوی هغه مرغوب لا نه ده غوښتی.
مننه. د افغانستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ، شمال ختیځ او جنوب لویدیځ حوزې کې عملیات ترسره کړي دي او طالبانو ته مرشوب لاړولې ده. د امنیت په اړه یو بل مطلب راخلو. په پکتیا کې د سلګونو سیمه ایزو پولیسو چې تشکیلات لغوه شوي دي معاشونه له تیرو څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که یې شغ ونه اورېدل شي په ډله ییز ډول به د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د امنیت قمندانۍ دروازې وتړي. نور حال زموږ د همکار پورا پور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې معاشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، ماشینه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکر یې، مجبوره دی چې نظامیان سرتیری د دولت نظره تور شي، دولت خوشې کړي، ځکه ورسره شلوار کېږي. په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سینه مرمۍ ته نیولې دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو ماشونه ورک دي، بي هیڅ څوک مو غم نه کوي، به فال د وظیفې یو اوسه دغه د ثابت انوسو په بیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي، په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نوورک ډیزند د اداري او تخنیکی چارو د مراحل تر سره کیدل بولی. د وی هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه د سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې چې تګ راته کې کول تر دغه وخت پورې هغه پروسه ختمه سوال نو دی سیستم ته پورته نسو. هغه کسان چې دی غوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې سوی هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ایز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ایز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ایز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
د پکتیا د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات لغوه شوي دي. په دغه ولایت کې تقریبا 1500 سیمه ایز پولیسو او چارواکي وایي چې د دغو پولیسو یو شمېر به پوز ته جذب کړي، خو د دغو پولیسو سلګونه کسان دا شکایت لري چې له څو میاشتو راهیسې د دوی پخواني ځنډیدلې معاشونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قمانداني ژمنه کوي چې دا معاشونه به ورکړي، خو کله دا به بیا معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، تاسو د هغه راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. همدارس د هغه خبرونو متن هلته تاسو وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي او کوم مرکې چې ازادي رادیو خبروي دا هلته بیا هم تاسو اوریدلی شي. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې. په کونړ کې شزینه فعالانی او د شزو د چارو ریاست وایي د امن کور نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې کومه شزه د کورنۍ زور زیاتي له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
څخر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پیدسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې پخپله وایي. نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنور عقید شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی، خو ده هغه پا خبره پا یاد و شپک و کالو کی خوشحال ورز ندلی دلی. چو زل تری ده پلار کور تا تللی، خو بیر تایی پا جرگو او زمانت بولی. کل چی کور ترسیدلی بیا ده واهلو او تکولو سره مخامخ شوی ده. ده ده پا خبره نور ده خسرگانه پا کور که زان خوندی نگانی.
دری زل خوچی راغلیم، یو رزی را ده شلو رزو بزوی سار کلیو، یو زل آغا راغلیم، بی چی دری می دوم مشم دی زوی وشلا بی ران بی سار کن، بی دنده لس کرت نبم زمانی رشیوی چی. اول غوښتنه مې دا چې غوټه تخلاصه شي، مو چې به تخلاصون کې یو دغه نکي چې رقم چې زما د بدلی عمر دی، جامې چپلې یخ بشانه عمر غواړم.
هغه سره دا ویره هم شته که ورسره کیدون کې زور زیاته همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنۍ او ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي، ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته وایي تاسو ولې داسې یو دولت ارګان ته راجي شوي استئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړ ایستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچي کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د خزو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله، زمونږ د پاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست د منکور له نشټوالي شکایت کوي چې اوس هم بشمیره خزي په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
کریسچن ساينس مانیټور رسپانی په خپل تازه غړې کې دا پښتنه کړي، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو داوي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي ترڅو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لسپ سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې د ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راس پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولې حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساينس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته د ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورسپانه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیز لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. د بی پولي خبريالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبريالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې اته تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د خبريالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یو خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې 30 سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ماده د دې راتلو خدامه نن دې چې موږ به بایټګس کې واره به خترین کا وتلې دې راتلو چې موږ ترې موږ هغه څوک واره یز موږ ترن کاری وکي ما لادي ممري. السلام علیکم، زه د پرات خزان وم د جانی دا دلته دا کوم رسته وڅي دا یا چاله دې پر کوروبن سرخه دا سختمانو علا تمن دې وتر ورکا تور کی دا خوار غریب ما په خدای قسم دې چې په پینځه کې د سامان دوه تور کی اڅو چې نه ورکی بس دا غریب غولبا غیر پر خل بس سختمان باندې ودل دې دې وتر ورکا تا ور کی دا څه سره پټ کړی دې انا ورور دې چې غریب کې څه کلا ولاک یا صدقه خیرا صدقه دې چې ته دغه مرسته کو ټول من ونه دې یاره دغه مې شي. بس سلام علیکم ما ته غمات من فوس
محمد کریم پښتون یم هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه پر د کورونا ویروس په اړه ډېر خوشاله یو ټول دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي په خدای په امان
عبدالله بیان د بادغیس ولایت د څېړونکو اصلي پلان کوارات شي ورېږي صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت دا درخواست دی خواهش مې دادی دا د بادغیس د زراعت سوداتر برزونو پورې دا سړک ډېر اندازه خوښ شوي او اندازه خامه دی دغه د ترانسپورټ کریه ډېره ده چې هغه وخت دا ټول سړک خامه وي هم دغه کریه وي او بل هم چې دا تیل الوته ګران وي دغه کریه وي دریم ستونزه همدا ده چې هغه مالدغم د خلکو اقتصاد خراب هم دی دغه کریه وي اوس خو هغه کریه د سړک تر ډېره پخ شوی دی ډېر ارزانه شوی دی او د خلکو اقتصاد ډېر زرمه خوړلی ده دغه کریه ده نو په دغه خو باید یو سر وګرځي نو زما دا درخواست دی د ترانسپورټ چې دغه ستونزې ته رسېدلی وي او بیا ارزوي وسلام ته وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د امریکا د متحده ایالاتونو جی پی مورګن بانک وایي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که بیټ کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته شي شای پیر او پلورې تر 1,60,000 ډالر پورې وشي. بیټ کوین یوه غیر متمرکز مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. د دې راپور نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشن به پورز ویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تل وړسوي او کدا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لکوش پر سلويش زرو ډالر ته پیر او پلور ورسي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټس خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واکور کوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته لشکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنې ولشوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څومیاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیتکوین د غټي کچل وړسوي. پنګوال بیتکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې پسترګ ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري پښپژمه نیټه د وانډو په بازار کې د یو بیتکوین بیا تر 13,000 ډالر ورسېده. بیتکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملی توګه یو سافټویر جوړ شو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کرکټ لړګر د بیگ باش لوبو پترس کې دغه شیبه د ادلیټ سټرایکر او ملبورن ترمنځ لوب روانه ده. په ملبورن لوبډله کې افغان لوبغړی نور احمد لکھنواندو لکھنوال لوبیشي او د تروسه پورې یو اوور کړی دی او ډیر منډي اور کړی دی یعنی په یو اوور کې 4 منډي. او په د بل لوبډله کې ملبورن کې د افغانستان لوبغړی راشد خان لوبیشي. د ادلیټ لوبډله تروسه پورې په 5 اوورونو کې 25 منډي جوړې کړې دي او لوبه روانه ده. او د کرکټ لړګر په نړیواله کچه یو بل خبردار چې د نن د استرالیا او هند لوبډلو ترمن د ټیسټ میچ دوهمه د استرالیا په لومړی پانه کې 338 منډې وکړي. په جواب کې هند 69 منډې جوړې کړې دي او 2 سر لوبغاړي سوځېدلې دي. البته د استرالیا لوبغاړي سمیت چې په تیرو دوو ټیسټ میچونو کې له هند سره شنو لوبېدلې، نن تر سلو منډو ډېرې منډې وکړې او رن آؤټ شو. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت وی حنیف اتمر او زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس لاره په دې خبرو کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر راس ویلسن هم پکې حاضر و د سولې د بهیر پر وروستیو پرمختګونو او ستونزو بحث وکړ. د کندز ولی په امام صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د برید په نتیجه کې د دریو سرتیرو او شپږو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو طالبان وایي په دې نښته کې یو طالب او دیارلس دولتي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه تاوتریخوالی غندلی چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د برید پر مهال پېښ شو. ښاغلی ټرمپ د لومړي ځل لپاره د هم تایید کړی چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. د روغتیا د نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلې دي د کورونا ضد واکسین رسول به په روانه میاشت کې پیل شي. او په جاپان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د وبخی د مخنیوي لپاره د بیړني حالت له اعلان وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا یو جګپړی چارواکي ویلي دای ډاډه نه دی چې په ټوکیو کې د اولمپیک ځندې د لوبې به په شپږ میاشتو کې ترسره شي.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحثی که انتخاب کردیم این بار نقش سپورت و تنفس هوا در مبارزه با امراض مختلف و صحی زیستن یک عنوان انتخاب کردیم که گفته می شود که سپورت بسیار زیاد مهم است، مخصوصا در این روزا که از کرونا زیاد بحث میشه، به خاطر از اینکه مقاومت بدن بالا بره، تنفس درست و سپورت، حرکت، اینا چیزایی است که میگن بسیار زیاد مهم است. البته من دکتر نیستم، دو مهمان دکتر داریم، دکتر صاحب عبیدالله مجددی متخصص جراحی اعصاب و دکتر صاحب شفیق الله احمد مسئول دپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه. دکتر صاحب مجددی سوال میکنیم که مسئله سپورت تو تنفس هوا اینا چطور سیب میگن که بسیار زیاد مهم است، دلایلش به ما بگوین که خوب صحیح یاد بگیریم. سیب
این پروگرام واقعا پروگرام بسیار مهم است. نقش سپورت یعنی به صورت کلی در صحت انسان یعنی بسیار برازنده و مهم است. ما اصلا سه استیج از صحت داریم که یکی تقویه صحت است، دوم حفظ صحت است و سوم اعاده صحت است. اگر ما از پایین طرف بالا بریم، به این معنی اگر یک شخص مریض می باشه باید صحت از او اعاده شود. وقتی که صحتش اعاده شد باید دومو حالت حفظ شود و مرحله بالاتری از او صحت از او باید تقویه شود. یعنی ورزش در این دو مرحله نهایتا مهم است، در حفظ صحت و همچنان در تقویه صحت. سوال شما هم تقریبا کمی دو مرحله را جمع میشه که ما چگونه میشه که صحت موجودی خود را حفظ کنیم، از امراض خود را نگاه کنیم. به این راستا سپورت نقشی بسیار برازنده داره که میشه در قسمت حفظ صحت امراض ما کمک کنه. و موضوع دیگر تطویه صحت است. اگر ما بخواهیم که بیشتر صحت مند شویم، مقاومت وجود ما بسیار بالا باشه، ما میتونیم که با ورزش صحت موجودی خود را دوام تقویه کنیم، خصوصا به این موقعی که ما با پاندمی کرونا مواجه هستیم و هر روز امکان داره که ما همه ویروس کرونا و همه میکروب‌های مختلف دیگه روبرو شویم، غیر از میکروب دیگه اندازه که انسان رو تهدید میکنن. به خاطر جلوگیری از اینا، به خاطر وقایه از اینا، یعنی بهترین چیزی که از او استفاده شده میتونه ارزان است، دسترس خود ماست، به دست خود ماست، او ورزش است.
بسیار زیاد تشکر مجددی. سوال از دکتر صاحب محترم آقای شفیق الله همت هم چون که مسئول دپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه است، از اونها هم در این مورد نظر شان بگیریم یا معلومات بگیریم که آگاهی مردم تا چی سطح هست در افغانستان. دکتر صاحب همت
من از پختن نامه پختن نامه در خلق و معلومات و آگاهی در سپورت اهمیت باره که
موږ نشو ویلی چې 100% به اوس ټول خلک آګاهي ولري او په ارزښت ورزش او فزیکي فعالیت سپورت به پوه شي، مګر عامې روغتیا وزارت ډېر تلاشونه لري او د مختلفو لارو نه تېرو کلونو کې کوشش کړی تر څو چې خلک وهڅوي دې ته چې ورزش وکړي، فزیکي فعالیت وکړي او د دوی آګاهي لوړه کړي. نو که تاسو اوس غواړئ چې زه به داسې مثالونه درکړم چې موږ څنګه کړي دي، د معارف په نصاب کې خوشبختانه چې موږ د سپورت موضوع په مختلفو صنفونو کې موضوعات کې ځای په ځای کړی ده، تر څو متعلمین د عامه کوچنیوالي د وخت نه پوه شي، په عالي تحصیلاتو په کریکولم کې د سپورت د اهمیت په باره کې خبرې شوي دي. همدارنګه کتابونه موږ لیکلي دي مختلف فیسبوک او اجتماعي رسنیو د موږ په دوامدار شکل د سپورت او د فزیکي فعالیت ځینې خلکو ته ویلي، او په دې اخر کې خوشبختانه چې موږ یو کمپین په لاره واچو یو د کندهار په ولایت کې او د ننګرهار په ولایت کې، تر څو چې ځوانان مثلا خلکو ټول په دې وپوهو تر څو چې ورزش وکړي، د ورزش اهمیت دی او دوی وهڅوي چې ورزش وکړي. نو دقیق ارقام په لاس نه لرو چې څومره خلک به پوهیږي، داسې په دې اخر کې کومه سروې نه ده شوې، مګر دا هڅه تلاشونه روان دي چې موږ وکړای شو چې خلک خوري پوي کو چې ورزش خاص اهمیت لري، خصوصا د پاندمی د کورونا کې د وجود مقاومت د لوړول لپاره باید په منظم ډول سره ورزش وکړو.
ډاکټر صاحب مجددي، ما از دغه ډاکټر او متخصصین در دغه تلویزیون ها هم شنیدم، مخصوصا میگن که اگر بر کس بگوین که ای کار بکو ای کار نکو، مردم اقدر به ای علاقه نمیگیره، منطقه اگر برش بگوین که اگر اینی ای کار شوه اینی فایده را داره، بعد از او توجه میکنن. به طور مثال حالا یک سوال از شما میکنیم که اگر به شوخی سوال بکنیم که ای سپورت چی کاره است که بر انسان کمک میکنه، یعنی چی میکنه، ای چی عملیات میکنه که بر انسان فایده داره؟
یعنی واقعا سپورت تمام سیستم های انسان را تقویت میکنم. و به شکل مختصر به هر سیستم یک اشاره مختصر میکنم. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که از انواع مختلف استرس روبرو هستیم، انواع مختلف فشارهای ذهنی روبرو هستیم. سپورت ما این فایده را میکنه که یک نوع حالت ایفوری که به انسان بار میاره، به این معنی که یک حالت خوشحالی داخلی را به ما بار میاره. این چیزایی در بدن افراز میشه در وقت زمان سپورت که او سبب کم شدن استرس ما میشه. یعنی اولین تاثیرات ورزش در از بین رفتن استرس است و استراب بگویم و یا تشویش های روانی و روحی است. بعد از او اگر از سیستم ما کمی دیگه پایین تر میایم در قسمت قلب، یعنی بهترین وسیله بخاطر جلوگیری از سکته های قلبی، بهترین وسیله جلوگیری از سکته های مغزی است ورزش. اما تا اگر ما در مورد اسکلت بدن خودان فکر کنیم، ورزش یگانه راهی است که مقدار کلسیم استخوان ما را بلند میبره، قوت استخوان ما را بلند میبره، خصوصا در دوران جوانی وقتی که ما ورزش کنیم یک ذخیره بیشتر از کلسیم امره خود میبریم به دوران پیری خودان، و در دوران پیری ما زود به فرسودگی و به کودگی استخوان مواجه نمیشیم و این سبب از این نمیشه که ما زود به دردهای مزمن استخوان رو برو شویم. من چون دکتر جراحی عصب هستم، سرکار و عمره کمر و عمره مغز مریضات، یعنی بهترین رای جلوگیری از کمردردی های مزمن است، هم در خانما، هم در مردا و هم در جوانا، و همچنان همیشه که بهترین وسیله است به خاطر تأمین وزن انسان، یعنی ما را از وزن ما را کنترل میکنه و نمیمانه که ما وزن ما بیشتر شود، که خودش یک مادر بزرگ امراض است. بهترین وسیله جلوگیری شکر است که فعلا در جامعه ما روز به روز واقعات امراض شکر بالا رفته میره، و همچنان مقاومت عمومی ما را در مقابل میکروبا بلند میبره، یعنی خون ما از هر زمان دیگه که بهتر میباشه. یعنی سراسر فایده هایی که ورزش چی میکنه، چی رو ما ورزش میگیم. ما یک حالت براتون میگم، اکثریت خانما که به شما در کلینیک میان، نه وقتی که میگم شما ورزش کنین، اونا میگن من وقت تمام روز کار خانه خودم میکنم، دیگه نمی ورزش است. حالا که کار خانه یک چیز جداست، کار دفتر یک چیز جداست، لیکن ورزش مکمل از این یک چیز جداتری است که ما حداقل روزانه 20 الا 40 دقیقه به شکل فعالیت فیزیکی کنیم که جریان خون ما کمی سریعتر شوه، ضربان قلب رو در کم احساس بکنیم و تنفس ما کم سریع شود. این یک حالت فیزیولوژیک را باراوردن شو ورزش میگم. دقیقاً
بسیار خوب. حالا از دکتر صاحب همتم به زبان پشتو هم تقریبا عین چیزا را یا یک ذره علاوه هم بکنن بشنیم.
ممنون استاد. څنګه چې هغه مدرسه صاحب ویلې کله چې موږ ورزش کوو زمونږ د وینې جریان یا سرکولیشن زیاتېږي،
کله چې دغه د وینې جریان په صورت کې چې وینې ښه جریان پیدا کوي نو زموږ کوټه د بدن مختلف اجزا او نمړې شي چې د وینې طریقه چې د سږي د ګډین د خوان هغه د خپل اکسیجن دی او دغه شایان مغذي مواد چې د وجود مختلفو نقطو ته رسېږي. کله چې موږ دا ورزش په منظم ډول کوو لکه مجازي سرچ ویلې ورزش تنا دا نه دی چې پاتې ډول کله منظم او غیر منظم فزیکي کور کې کار وکړو. دا باید موږ کله چې منظم کړم استعمالو به ډېر په سیستماتیک ډول منظم شکل باندې موږ باید افته کې څلور ځل پنځه ځل ورزش وکړو. کله چې د وینې جریان زیات شو کله چې د وجود مختلف وخت اکسیجن ورسېده کله چې زموږ تنفس په دې صورت کې سري شو ښه شو مغذی مواد وجود ته ورسېدل نو زموږ هدف دا دی چې هغه ته البته فرق کوي چې څومره ورزش باید وشي. دا وزن کمېدل مثلا یو ګټه اوله دار چې موږ غواړو ډېر خلک نه غواړي چې وزن یې زیات شي نو په منظم ډول دې سره په هغه د رهنمو په اساس باندې ورزش وکړي وزن به کم شي. شکر متاسفانه چې یو ناروغي ده په نړۍ کې ډېر خلک وژني د شکر مخنیوی کوي. بعد کلسترول لیپید ترایګلیسرید او کلسترول دا په وجود کې د کموال سبب کیږي. د وینې لوړ فشار څو کې نه لري کله چې منظم ډول ورزش کوي کله چې وینې لوړ فشار پیدا نه کیږي کوم چې ته پیدا کوي په منظم ډول ورزش کوي وینې لوړ فشار به کم شي. همدارنګه شواهد ښیي چې کله د وینې فشار ټیټ شو نارمل وساتل شو ترایګلیسرید او کلسترول لیول ټیټ شو نو مختلف قلبي امراض چې تاسو باندې وو زموږ ډېر هوادوال په اخته دي په نړۍ په کچه ډېر خلک په دې ناروغي ګینو د قلبي امراض تخونې شي. ام څنګه نو خوش وختانه او شواهد ښیي چې سرطانونو مختلف سرطانونو مخنیسي او دغه کچه راکموي. نو مختلف ګټې لري او خصوصا د کورونا په وخت کې د سټرس موضوع د ملت رواني تشوشات چې زیاتره خلک تشویش لري کله کوم منظم ډول سره دی ورزش کوي نو هغه ګټه بل ده. همدارنګه د کلسیم موضوع چې یاد شو دا اډوکو د مدخل کلسیم چې دی د سږو په پندوس نه نو کوڅو په منظم ډول ورزش کوي دا د دې مختلف نو بندونه وایي چې بخوي پات شیو د کسرونو مخابونه ونشي مختلف دې زیات کسرونو کال ار کال وخت کې دی مدار د کلسیم منظم ډول ورزش نه کوي یا د چیز ورزش نه کوي او د یو فیزا کلسیم اندازه کمیږي. نو دغه مختلف ډیر زیات مختلف کاتې لري چې کاتې دي ټولایي کاتې لري سیاسي کاتې لري اقتصادي کاتې لري کله چې خلک ناروغ نشي کوم کوم تلل نشي په دې خپل مقصد نه کې نقصان څه پخش ټولایي کله چې خلک ځین نظر راغ کارون د چلادن دی هغه کې د ورزش وکي په یو خط یو خلار منه دی روان شي. همدارنګه سیاسي له هغه د اخر کې موږ تاسو ګورو چې مختلف لوبې کې د هوادونو په کچه باندې او د خبرتونه دي نو که چېرته موږ ورزش منظم کړو په مختلف ډولونو د ورزش کې موږ کله نومې مقام د مقام مختلف هوادونو کې نو دا د هواد لپاره یو ویاړ استخاره دي نو مختلف غیر د هیڅ ګډونه اجتماعي ګټې اقتصادي ګټې فرهنګي ګټې سیاسي ګټې هم ورزش کوي. په دې خاطر باید ارکان د کوچنیوال د وخت نه کوشش وکړي ورزش شروع کړي او په مختلفو ډولونو ورزشونو کې ځان بوختي او
روم متأخره پر پای دی ولشو. تشکر ډاکټر صاحب محترم. امو یک معقوله بود که همیشه میگفتیم در هر جای عقل سلیم در بدن سالم است، یعنی خودش نشان میده که ورزش چقدر مهم است. وبسایت و یپاره که از نظر گذشتاندم ان چندین عنوان دادن تاثیر ورزش در اجتماعی شدن، تاثیر ورزش در شخصیت، تاثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران. اینم قسمی گفتم میرن تاثیر ورزش در کاهش افسردگی، تاثیر ورزش در کاهش استراب، نقص ورزش در پر کردن اوقات فراغت، تاثیر ورزش بر فرهنگ، تاثیر ورزش بر حافظه، تاثیر ورزش در زندگی اجتماعی، تاثیر ورزش در خانواده، اثرات تربیت بدنی ورزش بر بانوان. یک چیز هست نام خدا منتها چندین ساعت به کار داریم کل زیاره صحبت کنیم. خب دکتر سیمت بخیر، بعضی سوالا مربوط به شما بود به زبان پشتو، اگر شما اول خلاصه جواب بدین باز مجدی سیب سوالای باقی مانده را شما جواب میتین ان شاء الله. همت سیب
مانا نظر دیورور بختانه کده و چه ورزش پکم اصلا سال که دیره گتا کهی معمولا مخلی و کتاب دو ورزش و روختی علی کلی دی و پده که وقت مصر لسته معمولا دری کلانه سن سال که من باید ماشومان تشویق کلوزی دیو نوا ورزش بکی یعن دری کلانه در سن نباید شروع کی خدا اجباری باید نو وسی چې تاسو باید فوټبال وکړئ یا والیبال وکړئ یا او بازی وکړئ. دا چې کم نو ورزش سره ماشومان علاقه لري هغه ډیر ښه دی چې موږ فقط وه ته جامه نو ورزش. ورزش په ټول عمر کې ګټه کوي، په ټول سن سال کې ګټه کوي. موږ دلته دا ځمات کوم ریاست چې دی روغتیا څخه موږ هغه خلک ته نه مورد هدف قرار نه ورکړو چې هغه وزن زیات دی، هغه ناروغ دی، باید ورزش وکړي. موږ ارزو کې ورزش د صحتمند خلکو لپاره د نور صحتمند شي، د عضلات تقویه شي،
دی د وینې جریان خسرت لري، دی خو اکسیجن واخت لشي، دی خو مغذي مواد استقلاب کوي معمولا په ورزشونو کې غذایی مواد. نو ورزشونه درې پرې کلنه نه شول کېدلی شي، ته عمر تر پایه پورې باید یو سړی ورزش وکړي. دا نظر دې ته فرق کوي چې یو سړی څه قسم غواړي، چې یو داره چې صحت ښه خپل وساتي، روزانه باید هر اقل دېرش دقیقې ورزش وکړي. دېرش دقیقې ورزش وکړي او دا دېرش دقیقې په هفته کې یو ورځ تفریح وکړي، نو شپږ ورځې نور یو سل پنځوس دقیقې هر اقل کتابونه کې لیکي دا باید ورزش وکړي. خو که د یو چا وزن زیات وي یا څوک غواړي چې خپل اندام ظاهري جوړ کړي، نو دوی باید تا ته یو ساعت یو نیم ساعت ورځ ورزش ته ضرورت لري چې باید ورزش وکړي. او دا چې کوم نوع ورزش ګټه کوي، بیرون مثلا اوازي بهترین ورزش دی، لمبا مثلا قدم وهل، خو دا قدم وهل داسې نه شي ډېر ورو باید قدم وهي. موږ معمولا په انګلیسي کې ورته برسک واکینګ وایي، باید چابک چټک قدم وهي، دېرش دقیقې چابک قدم څوک وهي بهترین ورزش دی. او هغه خلک بهم ویل ځوانان چې دي زیاتره چې غواړي چې خپل اندام ډېر کار وکړي، دوی جیم ته ځي، کلب ته ځي، هلته منظم ډول باندې یو ساعت یو نیم ساعت ورځ ورزش کوي، هفته کې پنځه ورځې شپږ ورځې. نو هر نوع ورزش خپله ګټه کوي، او خو دېرش دقیقو نه باید کم نه شي. یو لاره چې د وجود هماغه نارمل حالت ساتل دي چې دېرش دقیقې ورزش ورته پکار دی، او بل لاره چې نور غواړي چې زبانه یو سپورټمین جوړ کړي، نو بیا هغه ته نظر په هغه خپل هماغه استادانو سره او د سپورټ متخصصانو خبرې کوي، باید هغه څه ورزش وکړي. بل ورور پښتانه وکړه چې کوم نوع غذایي مواد معمولا کله که سړی غواړي، دا هم نظر په سن فرق کوي. مثلا ماشومان زیاتره د کاربوهایډریټ ګلوکوز خو زیاتره د صحت نحازه متنوع غذا بهتمند کوو، تا متوازن غذا یا ډول ډول خواړه. ډول ډول خواړه به دا معنی موږ تاسو ته وښیو چې موږ څنګه خواړه لرو، کاربوهایډریټ دي، پروټینونه دي، شحمیات دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي. نو هر انسان باید کوشش پر علاوه دې چې وبستي وبدې ضرورت دی، د ورزش نمبر کې د ورزش په جریان کې ورزش نه وروسته باید یو سره اوبه وڅښي، دا خاتمه ده. خو د ورزش نه وروسته او د معمولا که غواړي وجود خپل ښه وساتي، نو باید مدا متنوع یا ډول ډول خواړه باید وخوري. زیات کاربوهایډریټ هم مثلا جیبو سنورو سنینو کې تر 20 کلن کېږي، 15 کلن کېږي، ته باید د شیرنی باب او پیسپیو خوږو غذاګار نه فیرنیګان نه اسکریم نه دشان نظر باید ایښي وساتي. غواړو نه باید ځان وساتي ډېرې کم کړي، ځکه دی هماغه کلسترول او ترایګلیسیرید وجود لړی او د قلبي امراض سبب کېږي، د وینې لوړ فشار سبب کېږي، شان سره کېږي. مګر په کوچني سره کې هم موږ ډېر فرق نه دی نه کوو چې ماشومان د لاړو کاربوهایډریټ دي روخي خواږه دي روخي. موږ هغه سره سال کې دا ویل چې دی باید منتروي ترکاری دې ضرور ده، میوه‌جات دې ضرور ده، نه میوه چوکیا نه ترکاری چوکي، معمولا دا ویټامین نه منرالونه په ترکاری او په میوه‌جات کې دي چې دی باید. د زابل د ولایت نه دا وروچ ویل چې مریضان لري یا اعصاب تکلیف لري، دا بس خراره چې ونې دې روښتن خپل مریضان ویسي، او هغه د موږ ډاکټر صاحب دې نه نه وګوري معاینات کی چې اصلي تشخیص څه شي، د مشکل څه شي، دا به مطابق وتا چې به نه راځي چې صحیح راځتا او یا وته دوا ور.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب، مجدد به فرمایئ.
درسته، اول انی برادر کې از زابل نه تلفون کړه، اگر چې همت شد بشن راهنمایي کردن. بازم میشه که اگر در زابل اینا نمیتونن تمرین کلام داکتر ببینن، میشه اقلا تا به قندار رو بیاین. اگر باز داکتر صاحب قندار اینا رو خواستن که راجی کنن شان و کابل، باز میشه که در کابل داکتر صاحب های بخش های مختلف اعصاب هستن، گنا مریضایشان رو ببینن و بالاخره یک رای حل به مشکل از اینا پیدا شود. ما در قسمت سوال وردک صاحب میخواییم یک چیز اضافه کنم. اونا میگن که وقتی که دوستشان یک کسشان ورزش میکنه، دلشان گفتن یک رقم میشه و تکان میخوره. به این راستا یعنی یکی ورزش با آدم های نارمل است، انسان های نارمل است، گناه هیچ نوع تکلیف و مرضی ندارن، اونا میتونن که به اختیار خود هر نوع ورزش را شروع کنن. لیکن کسایی که اونا مریض هستن، تکالیف گوناگون دارن، مثلا یک نفری هست تکالیف عینکای زانو داره، عینکای زانیش فرسوده شده، نزدیک شده با هم دیگه و استگرام، و یا مثلا تکلیف قلبی اگر داره، یعنی بهتری است که اونا امرای دکتر مربوطه خودن یک دفعه مشوره کنن و به اساس مشوره دکتر مربوطه خودن ورزش را خود اختیار کنن. مثال اگر ما یک مریضی که تکلیف عینک زانو داشته باشه، اون را به پیاده‌گردی و به دویش تشویق کنم، یعنی تکلیف از دیگران بیشتر میشه. لیکن برعکس اگر یک مریض کمره، ما بگیم که تو دویش نکو، یعنی او هم به مشکل رو میشه. یعنی هر مریض مطابق مرض از او به یک ورزش خاص نیاز داره که میشه از دکتر صاحب مربوطه خودم معلومات بگیرن و اساس معلومات از اونا و اساس هدایت از اونا پیش برن. دومی که یعنی هر ورزش را که ما شروع میکنیم و ما در هر مرحله از زندگی که هستیم، اگر از قبل ورزش میکنیم خوب، اگر میخواییم که حالا
سر از امروز ورزش شروع کنیم. خوبی است که ورزش خودانه به شکل تدریجی شروع کنیم. اینو نکنیم که یک دفعه از روز اول ما نیم ساعت ورزش کنیم. روز اول 2 دقیقه، روز دوم 3 دقیقه، بالاخره یک دقیقه و 2 دقیقه ما در وقت ورزش خودان بیاغذاییم تا اینکه نشوه. چون دفعتن اگر ما ورزش شروع میکنیم عضلات ما به یک نوع شکی مواجه میشن که بازو سبب دلسردی ما از ورزش میشن. یک نقطه دیگه را که همین دوست ما به آشناس گونا سوال کردن که ما وقتی که در کرده و پتیا کار میکنیم آیا این هم در ورزش حساب میشه یا نمیشه؟ کسایی که کار فیزیکی میکنن یعنی واقعا که او خودش به صحت انسان فایده خود داره، لیکن مثل که فواید اجتماعی و فرهنگی دیگه ورزش که وقتی که ما ذکر کردیم از اون گازینا مستفید شدن میتونن. یعنی خوبی است که حتی یک کسی که اگر به قریه خودان از صبح تا به دیگر در پتی و در کرد کار میکنه، خوب است که دیگر براین انگاه دیگر جوان های قریه یک سات والیبال هم بکنن. یعنی اون برشان به مراتب یعنی فایده مند است. استرس کاریه که در جریان روز اینا امروز مواجه شده بودن در رفع از او ورزش همشون کمک میکنه. یک نقطه دیگه را که دوست ما بسیار نقطه خوب را آشنا ذکر کردن، ما یعنی از زاویه دین و مذهب هم اگر ببینیم به اندازه کافی ما به خاطر ورزش تشویق شدیم. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که انسان قوی بهتر از انسان ضعیف است. یعنی انسان او وقت قوت حاصل میکنه، هم قوت به اصطلاح معنوی و هم قوت جسمی زمانی که ورزش بکنه. استخوانش قوی تر باشه، عضلاتش قوی تر باشه، قلبش منظم تر باشه، ذهنش آرام تر و راحت تر باشه، او به اساس ورزش میتونه که بدست بیاره. و دومی که انی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سن جوانی به خاطر پیری بر استفاده کنید. یعنی وقتی که ما جوان هستیم خوب است که خوب ورزشکار باشیم تا ای که تمام ذخایر ضروری هم ما تا دیر زمان عمره خود به وجود خود داشته باشیم. مثال شکل من قبلا مثال شدن کلسیم ذکر کردم، به این شکل تمام عناصر دیگه ساختمان بدن انسان دیگر این شکل میشه که ما از ورزش فایده میبینیم.
دکتر صاحب محترم، ما از دکترای بین‌المللی، از دکترای متخصصین بین‌المللی چند چیز شنیدم، اونا رو خدمت شما سوال میکنم. و ایست که غیر از سپورتام یعنی معمی کارای در میدانا دیقانا اینا، میگن قبل از هر کار حتی از خواه که میخیزین بدن تان گرم کنین، یعنی گرم کردن بدن اصطلاح ما شماست که قبل از فوتبال بچه ها که ایسونسون خیز میزنن و میخوانم بدن خود گرم کنه. حتی میگن که چپات چپ راست دستتان یا بزنین که بدن تان بیدار شوه. یعنی اگر دهقان هستین میگه پیش از اینکه به دهقانی قلوه یا شروع یک کمکه عضلات یا حرکت بتین که گرم شوه. میگه این باعث از این میشه اگر خدای ناخواسته بفتین یا دیگه کنین، اگر بدنتان گرم نباشه استخوانا میشکنه یا دست میشکنه یا پای میشکنه. از او خاطر در سپورت گرم کدر چقدر اهمیت داره؟ به نوبت اگر اول مجدیدی سب شما بگوین که گرم کدن بدن قبل از هر کار، حتی کار خانه را بکنن. میگن که مثلا خانم هم خود کمک باید گرم کنن، یک حرکت بکنن که رخ متخصصین میگه. حالا ما شما یکی ما ژورنالیست، ما یکی ما دکتر سیب دکتری نکنیم، چی میگن مجدیدی سیب؟
اصلا این گرم کردن یا نرمش یا وارمت که به چلا به انگلیسی برش میگن، یعنی یک چیز لازمیه. به نظر من در هر کار به چلا مکدیمی تدریج هم که من ذکر کردم میشه که به یه اطلاق شد. و همچنان من مثلا مثال شبتان میگم، بعض اوقات مریضایی که پیش ما میایند میگه من یک وزن دفتن کنی بلند کردم، کمرم یک تق کرد و تبایمون رو کمرم درست میکنم. یعنی بدن ازی، عضلات ازی، استخوانای ازی، مفاصل ازی آماده بلند کردن همی وزن نبود. اگر این یک کمی وجودش گرمتر می بود، از قبل یک کمی عرق کرده می بود، این می تونست که این وزن بدون کدام مشکل بالا کنند. یعنی این یک گفت بسیار اساسی است. فوتبالری هم که در میدان ورزش می کنند قبلا خود کمی گرم می کنند، کرکتر که هم در میدان پیش از اینکه شامل شود داخل شود یک دان حرکات نرمشی را اجرا می کنند تا اینکه عضلات آماده شود. یعنی این یک اصل است. جریان خون سریع می شود، یعنی سیستم به اصطلاح ما گلوکوز وقتی که در بدن به استقلاب می رسد اما پروسه آغاز می شود. یعنی دفتن بدن هم بکنی اکسیژن و بکنی گلوکوز مواجه نمیشه.
دکتر صاحب همت شما این موضوع سوال چیز ملاها میکنید به پشتون بگوین؟
بله من هم اصلا تو خبر دست کنم مجازی سبگوی رزیز بخی موافقه من از منگا استاس دوازیشونه چی شروع که و اول اورز دستی اونه کس یا سره دیش دقیق مثلا زهنده که ورزش که پا اول اورز نم دیش دقیق و که خبر داشت 2 دقیق 15 دقیق اتو دقیق شروع که رو وقت دو خبر ورزش
هغه اندازه زیاته کی روزانه مثلا که سړی غواړي چې یو سات ورزش وکړي هر روزه نو دا کېدای شي د پنځو دقو نه شروع کړي او د وخت په تېرېدو سره یو سات ته ورسوي. یعنی د اول ورځ نه که سړی دې یو سات ورزش کوي اول کېدای شي د وجود ته ضرر ورسېږي، دویم خبره ده چې دا ډېر ستړی کېږي، زړه ته تورېږي او دا عادت نه ده کېدای شي ځان سوکړي. نو یو دغه خبره ډېره مهمه ده. دویم دا په منظم ډول ورزش دا دی که زه نن ورزش کوم یو میاشت بیا ورزش څوک نه کوي، بیا بیا راځي دوه درې ورځې ډېر ثقیل ورزش کوي، دا ورزش ګټه نه کوي. بلته موږ منظم وایو مثلا هفته کې پنځه ورځې د خپل پلان جوړوي، منظم ځي څه وخت ځي څومره وخت ورزش کوي، دا ډېره مهمه ده. بل خبره دا هم ده چې دې ته باید موږ متوجه شو، اووه ورځې په هفته کې ضرور نه ده چې سړی ورزش وکړي، ځان ډېر ستړی کړي، صحت نه ډېر زیات ورزش وکړي. اصل کې د ورزش ګټه هغه ورځ کې څوک ورزش نه کوي، هغه ساتونکي چې ورزش نه کوي د دې تاثیرات شروع کېږي په وجود، په انکشاف او ډیولپمنټ او جوړولو باندې. په هغه وخت کې چې دی په ورزش کې نه دي، نو ښه دا ده چې په دې ورزش لږ نه شروع کړي، ورو ورو زیات کړي، او بله دا چې په دې کې په هر هفته کې یو خپله وقفه او دمه وکړي تر څو چې وجود ته وخت پیدا شي چې دی خپل ځان جوړ کړي. او همدارنګه دغه بل اصلاحات موږ لرو، وارم اپ او کول ډاون، دا ډېر مهم دی په ورزش کې. خو کله موږ هره ورځ هم ورزش کوو، زموږ ځوانان زیاتره چې اوس جیم ته ځي ورزش شروع کوي، زه متوجه کېږم چې مثلا ماشین ته پنځل شپږ د صورت شپږ یا اتې په هغه اول نه په دې کې شروع کوي. حال دا چې دا درسته نه ده، دوه درې نه دې کم لیول نه شروع کړي، ورو ورو وجود ګرم شي، اکسیجن وجود ته ورسېږي، قلب آماده شي دې لپاره چې ډېر فشار پرې راشي او دا مینه پام کړئ شي. نو دا ډېره مهمه ده. خو یو ځلې موږ یو فشار شروع کوو کېدای شي زموږ قلب هم ضرر ورسېږي، زموږ وجود ته کسرونه مختلف دردونه ورسېږي، او دې ته هم چې وجود پنځه آماده شو، قلب ډېر په شدت سره وینه پمپ کوي، یو کته موږ ورزش خوشې کوو او په ودرو یې، دا هم درسته نه ده. همداسې شروع ډېره کم نه وکړو، ورو اماره ګرم غوړي خبره ګرمې کوو، بیا چې ریدو هم ورو 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 به تدان دې ته ماده کوچ سوري. نو دا څو مهمه نقطې وي. بل خبره دار چې متخصص به ویلې.
بسیار زیاد تشکر، امیدوار هستیم شنونده های محترم تجارب خود در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت بکنن که در برنامه های آینده تعقیب کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم دکتر شفیق الله امت، مسئول دپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه، محترم دکتر صاحب عبیدالله مجددی متخصص جراحی اعصاب، از اشتراکتان در برنامه. یک جان تشکر.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
سمر قیمتی ما
منم قرآن منم زستا واڑا یاران منم علی منم
زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تو